نو سره د مبارزه په خاطر د هغو هلو ځلو رپورټ لرو چې په کابل کې پیل شوی. نو هیله ده چې ته به خبرونه واورې.
کوشش وکړه.
اوکې محترم اوریدونکو السلام علیکم. په موږ کې د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د امریکا د پاوز لوی درستیز وایي افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو اړتیا شته. د پخوانی شوروي وروستی مشر امریکا ته توصیه کوي چې افغانستان ته نور ځواکونه وانستوي. د افغانستان په ختیځ او شمال کې د نړیوالو ځواکونو پر کاروانونو بریدونه شوي او د امریکا ولسمشر د روغتیايي خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې د استازو د جرګې لخوا د لایحې د تصویبولو ستاینه وکړه. لمړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري. د امریکا د پاوز لوی درسیز جنرال جورج کیسی وایي افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو ضرورت دی. جنرال کیسی پرون ماخام د امریکا لایو ټلویزیونی چینل ان بی سی سره په مرکې کې ویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ناکامۍ لپاره د هیواد ته د اضافي عسکرو استول او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو روزل ضروری دي. خو د عسکرو د شمیر دقیقه یادونه یې ونه کړه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو ګډ قومندان جنرال ستنلی کریستل ویلی چې لکتر لګه څلويخ زره نور عسكر باید افغانستان ته واستول شي. د پخانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف امریکا ته توصیه کړې چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږلو سره مخالفت وکړي. هغه چې امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره خبري کولې وویل هغه څه چې اړتیا ده د اضافي سرتیرو نه لیږل دي. هغه زیاته کړې ده له افغانستانه د عسكر وستل باید هدف وي. افغان ولسمشر حامد کرزی ژمنه کړې چې په نوي کابینه کې داسې کسانو ته چې په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن ویزه نشته. جمهور رئیس کرزی له یوې امریکایي خبرونې سره په وروستۍ مرکې کې ویلي چې یو شمیر مرسته کوونکي هیوادونه هم په افغانستان کې د اداري فساد په زیاتېدو کې دخیل دي، ځکه د ده په وینا دوی په افغانستان کې د خپلو پروژو د عملي کولو لپاره ضعیف سیستم په کار اچولې دي. جمهور رئیس همداراز د خپل ورور احمد ولي کرزی په شمول په یو شمیر لوړ رتبه چارواکو په اداري فساد کې د لاس لرلو تور رد کړ. ملګرو ملتونو یو شمیر لویدیځو هیوادونو له جمهور رئیس کرزی څخه غوښتنه کړې چې په نوې اداري کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي لارې چارې غوره کړي. دا ازادي رادیو ده. راپورونه وایي چې پرون له غرمې مخکې جلال آباد ښار ته ورسېرمه د درونټې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په لوجستیکي کاروان حمله شوې. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالغفور ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښې کې د تیلو درې ټانکرونه سپزیدلي او دوه کانتینرونه سخت زیانمن شوي دي. په بغلان کې سیمه ییز مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو د تیلو یو اکمالاتي ټانکر تخریب کړی دی. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون په مرکزی بغلان کې شوې او یو کلینر پکې وژل شوی دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فراه او بدخشان ولایتونو کې لسګونه کیلوګرام مخدر مواد له دریو تنو قاچاقکوونکو سره نیولې دي او د هیروین جوړولو یوه فابریکه یې له منځه وړې ده. د پاکستان پولیس وایي په اسلام آباد کې پرون یو مشکوک انتحار کوونکی مخکې تر دې چې ځان ته انفجار ورکړي وویشت. دا په داسې حال کې ده چې لږ تر لږه 12 تنه پرون په پیښور کې په ځان وژون کې حمله کې مړه او تر دیرشو نور ټپیان شول. چاودنه په یوه مارکیټ کې وشوه. د اسلامي کانفرنس د 50 غړو هیوادونو مشران په نړۍ کې پر روانو اقتصادي بحرانونو د تجارت د ودې او د فقر د منځوړلو په اړه د خبرو لپاره په استانبول کې راغون شوې دي. نن به رسمن د غسر مشریزه پیل شي. د سودان حکومت پرون اعلان وکړ چې جمهور رئیس عمر البشیر چې په دارفور کې په بشري ضد جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي او د جنایي جرمونو نړیواله محکمې د توقيف غوښتنه کړي په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. اروپایي اتحادیه هم پر ترکیه فشار راوسته چې جمهور رئیس عمر البشیر ته دی په غونډې کې د ګډون اجازه نه ورکوي. ترکیه سره لدی چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅه کوي مخکې تر دې ویلي وو چې دا ډول کوم پلان نه لري. افغان ولسمشر هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره استانبول ته تللی او ټاکل شوی چې ګډون کوونکو ته د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړي. جمهور رئیس کرزی به په دې ترڅ کې د یو شمیر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره هم خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د برلین د دیوال د نړیدو د شلمې کالیزې څخه په استفادې له امریکایانو او اروپایانو غوښتي چې د مذهبي بنسټ پالنې او نړیوالو ګواښونو پر ضد اقدام وکړي. میرمن کلینتن چې پرون په برلین کې په یوې غونډې کې خبرې کولې وویل لویدیځ هیوادونه به هغه اختناق ته اجازه ورنه کړي چې د مذهب او یا قبیلې په نامه توجیه شي او د کمونیزم د ایدیالوژۍ ځای ونیسي. میرمن کلینتن وویل د عصري کېدو او هغو تمایلاتو ترمنځ چې ټولنیز باور ردوي لا دیوالونه پاتې دي. د هغې په وینا د هغو کسانو ترمنځ دا دیوالونه پاتې دي چې پرمختګ نه مني، لکه هغه کسان چې ځانوژونکي حملې کوي یا هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي دوی ورته زیان رسوي. زرهاو کسان به نن په جرمني کې د برلین د دیوال د نړیدو په شلمې کلیزې کې ګډون وکړي. د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د جلایۍ د دیوال د نړیدو د یادولو په دې مراسمو کې نن د پخواني شوروي اتحاد وروستی جمهور رئیس میخایل ګورباچوف، د روسیې ولسمشر دیمتري میدویدف، د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون، د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سرکوزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن په شمول یو شمیر پخواني او برحاله سیاسي مشران هم برخه اخلي. په ختیځ لوري کې د دیموکراسۍ په پلوۍ د خلکو د مظاهرو په نتیجه کې د 1989 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د هغه وخت کمونیست رهبرانو د ختیځ او لویدیځ برلین ترمنځ د سرحد له پرانستل کېدو سره موافقه وکړه. دا ازادي رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د استازو د جرګې لخوا د روغتیایي اصلاحاتو د لایحې د تصویب ستاینه کړې او ویلي دي چې د دې رایې د کانګرس زیات غړو ته تشویقونکې وي. د روغتیایي اصلاحاتو د لایحه چې په قانون د بدلیدو لپاره د استازو جرګې په کم اکثریت تصویب کړه باید د سنا په سلکسیزه مجلس کې هم تصویب شي. د دې لایحې هدف په امریکا کې د صحي خدمتونو د بیې ټیټول او لږ تر لږه 6.5 میلیونه امریکایانو ته د روغتیایي بیمې تضمین دی. او په لنډو دوه وروستي خبرونه. د عراق پارلمان د انتخاباتو قانون تصویب کړ چې په دغه قانون ډېرې زیاتې لانجې روانې وي. او په السلوادور کې د سیلاب له امله لږ تر لږه 1 نوي تنه مړه شوي او تر 6 ډېر ورک دي. دا و د ازادۍ راډیو د دې ساعت خبرونه.
او په ورسته په خبرونه کې تر نو بجو د دغه مطالبه تفصیل وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د رپورټونو پر اساس افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو د پریکړې په وروستیو مراحلو کې دی، د امریکا د پوځ یو جنرال وایي د طالبانو د ناکامۍ لپاره د هیواد ته د عسکرو استول ضروري دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د په نوې اداره کې داسې کسان ته ځای نسته چې په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن وي. په افغانستان کې د مطبوعاتو لپاره څه ډول خنډونه وجود لري په دې اړه به یو تحلیلي مطلب وړاندې سي. په خبرونه کې د بلخ د والی د ورستیو څرګندونو په اړه چې د جمهور رئیس حامد کرزی د ادارې پړی کړی دی رپورت لرو. په بلوچستان کې به د مهاجرینو سره د پاکستانی پولیسو د چل چلن او د ورکوښویو عزیزانو په لټه کې د پروګرام اوریدونکو اوسئ. د امریکا د پاول جنرال جورج کیسی وایي افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو ضرورت دی. جنرال کیسی پرون ماښام د امریکا لای وو ټلویزیونی چینل سره په امریکا کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ناکامۍ لپاره د هیواد د اضافي عسکرو استول او دغه هیواد د امنیتي ځواکونو روزل ضروری دي، خو د عسکرو د شمیر دقیقې یادونه نه ده کړې. په افغانستان کې د امریکایي قواوو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل تر دې مخکې ویلي و چې لشت لږه څلويش زره نور عسكر په افغانستان کې باید ځای پر ځای شي. په عین حال کې رپورټونه څرګندوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نور عسكرو د استولو د پریکړې په وروستیو مراحلو کې دی. د پخوانی شوروي اتحاد وروستي جمهور رئیس میخایل ګورباچوف هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. د دې ټولو جزئیات له فريدي سيفي ووري.
د لویدیز یو شمیر مشرانو بیلا بیلو خبری رسنیو ته د افغانستان د جګړې په اړه په تیره د نورو عسکرو د لیګلو په باب خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د پوز لوی دریستیز جنرال جورج کیسی پرون ماخام ویل افغانستان ته د نورو ځواکونو اړتیا شته. په دې توګه هغه تر اوسه ورسته امریکایي لوړ رتبه پوزي دی چې افغانستان ته د ډیرو عسکرو د لیږلو پلوي کوي. هغه د امریکایي ټلویزیون ان بی سی سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې موږ افغان ځواکونه روزو د طالبانو د بریاو د شنډولو لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا ده. هغه په خپلو خبرو کې په دې اړه څه ونه ویل چې څومره عسکرو ته ضرورت شته، خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ستینلی مکریسل د 40,000 اضافي عسکرو غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې ستراتیژۍ د څېړلو وروستي پړاو ته رسیدلې او افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو په شمول د دفاع د وزارت په یو شمېر پیشنهادونو غور کوي. د ځینو کتونکو په وینا افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو فیصله کولی شي چې د امریکا د خلکو ترمنځ د اوباما محبوبیت ته زیان ورسوي. بلخوا د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف امریکا ته توصیه کړې چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو له لیږلو سره مخالفت وکړي. هغه چې امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره خبرې کولې وویل هغه څه چې اړتیا ده د اضافي سرتیرو نه لیږل دي. هغه زیاته کړې له افغانستانه د عسکرو ویستل باید هدف وي. اخوا د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون بیا د بی بی سی ټلویزیون سره ویلي دي چې کمنګ په افغانستان او پاکستان کې سم موقف غورن کړنو بیا به القاعده زمنګ د خطر لپاره نوې توتیه وکړي او زمنګ د خارونو پر سړکونو به نوري ګډوډي رامنځته کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې د شنبې په ورځ د هلمند د سنگین ولسوالۍ ته څیرمه یو بریتانوي عسکر ووژل شو او بل یې پرون د سخت ټپ له امله چې په یوې چاودنې کې ورپېښ شوې و سا ورکړه. د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر اوسه 222 بریتانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. رویټرز اژانس لیکي واشنگتن په دې عقیده ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ کامیابی تر ډیره حده له افغان دولت څخه د خلکو پر ملاتړ تکیه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې میلادي میاشتې په 12 نیټې آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي او په 2 اونیو کې دننه د افغان ولسمشر حامد کرزي د لوړې له مراسمو وروسته د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي.
سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو چې جمهور رئیس باراک اوباما به د افغانستان ته تر تګ پورې په دې اړه څه پرېکړه ونه کړي. امریکایي چارواکي وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د ستراتیژۍ د څېړلو وروستي پړاو ته رسېدلی او افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو په شمول د دفاع د وزارت لخوا په یو شمېر وړاندیزونو غور کوي. رویټرز خبري اژانس وایي که چېرته جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د نورو 10,000 امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه وکړي نو واضح ده چې دا به د هغه شمېر ځواکونو څخه کم وي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریسل له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي وو. د ویلي وو چې د القاعده شبکې او طالبانو د ماتولو لپاره 40,000 اضافي عسکرو ته اړتیا ده. د امریکا د دفاع د وزارت لخوا د شوې وروستیو پیشنهادونو له جملې څخه د یو وړاندیز لمخې به د امریکا ځواکونو 3 نوي لواګانې په افغانستان کې ځای پر ځای سي او د دغو ځواکونو عمومي قرارګاه به کندهار ته نږدې جوړ سي. تاسو کولی سئ چې په دې اړه زموږ پر ویب سایټ یو تفصیلي مطلب وګورئ. زموږ د ویب سایټ ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. په دغه ویب سایټ باندې تاسو هم درس ترکیه ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر له جزئیاتو هم خبرې درلاسه کړئ.
د دې لپاره چې د خوکی اسماین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پرېمینځي.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې 2 ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
هله دا چې د درو روغتیايي څو ټکو په اړه سره به د سوائن فلو د خبرېدو تر ډیره حدا مخنیوي وکولای سو تر څو چې کولای سي تودې چای چې د خبرونې په جریان کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی سره په دې اړه مرکه لرو چې څنګه کولای سو د سوائن فلو څخه ځان وساتو او په افغانستان کې د سوائن فلو د خبرېدو د مخنیوي لپاره کومې حل ځلې روانې دي. خو تر هغه پورې څو نور رپورټونه لرو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ژمنه کړې چې په نوې کابینه کې داسې کسانو ته چې په اداري فساد کې په لاس ورلو تورن وي ځای نسته. جمهور رئیس کرزی له امریکایي خبرونې سره په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي چې یو شمېر مرستکونکي هیوادونه هم په افغانستان کې د اداري فساد په زیاتېدو کې دخیل دي، ځکه د ده په وینا دوی په افغانستان کې د خپلو پروژو د مدیریت لپاره ضعیف سیستم په کار اچولی و. جمهور رئیس کرزی همداراز د خپل ورور احمد ولي کرزی په شمول په یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په اداري فساد کې د لاس لرلو تور رد کړی دی. ملګرو ملتونو او یو شمېر غرمي هیوادونو له جمهور رئیس کرزی څخه غوښتنه کړې چې په خپله نوې اداره کې دي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي لارې چارې غورې کړي. خو دا چې جمهور رئیس حامد کرزی څه ځواب لري، د امریکا له دې خبرونې سره د ده د مرکې جزئیات به صالحه اسحقزی خلقي وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دی، د یک شنبه په ورځ وویل د ده په راتلونکي حکومت کې به فاسد مامورین ځای ونه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او نورو نړیوالو مشرانو له حامد کرزی غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو تر ګټلو وروسته دې په خپله اداره کې د فساد مخه ونیسي. ښاغلی کرزی د امریکا له عامه راډیو سره په مرکه کې وویل هغه کسان چې په فساد اخته دي هغوی به په نوي حکومت کې ځای ونه لري. ښاغلی کرزی په مرستندویو هیوادونو انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی هم د فساد په پراخېدو کې مسؤلیت لري، ځکه دوی د پروژو د مدیریت لپاره یو ناقص سیستم درلود. ملګرو ملتونو او ځینو مرستندویو هیوادونو هم ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې یو اغیزمن نظام رامنځته شي تر څو هغه مالي مرستې چې دغه هیواد ته ورکول کېږي د افغانانو په ګټه ولګول شي. ښاغلی کرزی وویل د قراردادونو د ورکولو لپاره یو شفاف سیستم موجود نه و او د پروژو په تطبیق کې ډېرې سوې استفادې شوې دي چې د دې پراخ فساد مسؤلیت د نړیوالې ټولنې په غاړه ده. ښاغلی کرزی هیله څرګنده کړه چې د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به وکړی شي ټولو دغو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په نوښت یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و چې په دغه یو ورځنی سیمینار کې لشتلجه د افغانستان د کنچپیر ولایتونو د کلتور د ریاستونو رئیسانو برخه درلوده او په افغانستان کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وسوې چې د مطبوعاتو کارکونکي ورسره مخامخ دي. او همدارس په افغانستان کې د یو شمېر خبرونو پر مالی سرچینو بحث وسو. رپورټونه وایي چې همدا اوس د ځینو رسنیو مالی منابع د ځینو سیاسي کړیو او بهرنیو هیوادونو لخوا تمویلیږي او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی له منځه وړي. د ازادي رادیو خبریال محمد معصوم میوند له کابل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي جدي هڅې پیل کړي چې په هیواد کې د رسنوي د فعالیت په اړه لا زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونه مرستيال دین محمد بمباریز راشدي چې د جنوب ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسانو په سیمینار کې خبرې کولې وویل هله لري چې د رسنوي د مالی سرچینو په اړه چې د چا کوم هیواد لخوا ورکول کیږي د افغانستان د اطلاعات او کلتور په وزارت کې په ډیر پام ثبت شي. شاغلی مبارز وویل
وخت دارایی رسانه ها شفاف نباشه،
کله چې د رسنوی درایي شفاف نه وي، کدی یوسم منطقي او قانوني میکانیزم پر اساس نه وي، نو هغه رسنۍ نشي کولای خپلواک وي. موږ باید جدي عمل وکړو، خو جدي عمل کول باید داسې نه وي چې څوک نوې رسنۍ فعالوي ورته خند واقع شي. کچېری سیمایي چارواکي غواړي چې رسنۍ د قانون خلاف د هغوی په خدمت کې وي، هغوی وستایي، په دې برخه کې باید تاسو جدي عمل وکړئ.
شما باید با ای به شدت مبارزه وکونئ.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونه مرستيال وای په مرکز ولایتو کې دوه کمیسونونه د چاپی تصویري او غږیزو رسنوي د مالی سرچینو د ثبت برخه کې کار کوي. د وای کچيري دغه کمیسونونه په دې پوڅي چې د ورسنوي مالی سرچینه روښانه نه ده، د غرسنوي ود فعالیت اجازه ونه لري. د جنو ولایتو د اطلاعات او کلتور رئیسانو د اطلاعات او کلتور وزارت د پریکړې سټایل ترڅنګ وویل په جنو ولایتو کې محلي چارواکي د دې په کارونو کې ستونزې پېښوي او د جنو رسنوي ترشا دریږي. د پروان ولایت اطلاعات او کلتور رئیس عزیز پروانی چې د سیمینار ترغلی په پروان کې د ځینو ستونزو یادونه کوي.
ځینې محلي مقامات د موږ د نشراتي اداره فشارونه راولي او سلیقي خواهشات غوړي چې موږ باندې تحمل کی او موږ نه پریدي شي په واقعیت سره دغه واقعیات او اخبار او گزارشات چې موږ په ولایت کې د موږ په سیمه کې واقع کیږي مونږ هغه په بی طرفانه ډول بعد انعکاس ورکو بعد د اطلاعات او فرهنګ معظم مقام والی ده او قماندان د امنیت ده او امنیت رئیس ده دوی سره تماس ونیسي او دوی ته تفهیم وکړي دوی مونږ د فرهنګي کارونو سره مداخلت ونه کړي
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت معلومات لمخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې سل رادیوګانې تر شلو زیاتې تلویزیوني شبکې او تر اوسه زیاتې چاپي خپرونې په دې وزارت کې ثبت دي خو ویل کېږي چې د دغو رسنیو څخه ځینې په سیاسي کړیو او بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري او مالي لګښت یې هغوی ورکوي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي ډېر کله ځینې رسنۍ ملي ارزښتونه په پام کې نه نیسي او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی زیانمنوي معصوم میوند ازادي راډیو کابل
ل امریکا څخه خبرېدونکي وال سټریټ ژورنال د افغانستان د بلخ له اوسنی والی عطا محمد نور سره یو مرکه کړې او له مرکزی حکومت سره د شمال دغه غشتلې والی پر اختلاف تبصره کړې ده د ورسپانې په لیکنه شغلې نور سره لدی چې د جمهور رئیس حامد کرزی له منتقدینو څخه دی له هغه سره د پخلاینې پروګرام نه ردوي د وال سټریټ ژورنال د دې تبصرې مهم برخی عصمت سروان وړاندې کوي
د وال سټریټ ژورنال رسپانې د دې مقالې په پیل کې ویل شوی چې د افغانستان د ولسمشر او دغه هیواد د یو ولایت د یو پیاوړي والی ترمنځ اختلاف مخ په زیاتېدو دی او له دې کبله د افغانستان په یو نسبتا آرام سیمه کې د جګړې او وینې بهیدنې ویره زیاته شوې ده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د حامد کرزی د بری اعلان د عطا او د افغانستان د مرکزی حکومت ترمنځ اختلاف لا زیات کړی دی ځکه چې عطا فکر کوي چې د کابل حکومت به هڅه وکړي چې دی د بلخ ولایت لري کړی د وال سټریټ ژورنال د راپور لمخي عطا محمد نور چې د اروپا د اطلسمی پیړۍ په سبق په خپل جوړ کړی دفتر کې مرکه کوله او ګڼ خلک اریزه پلاس ورته ولاړول وویل کرزی د خلکو د رایو غل دی په افغانستان کې دیموکراسي تر خاورو لاندې شوې هغه قانوني ولسمشر نه دی د عطا وسلواله ملیشه د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانې دو مخکې د ښار په واټونو کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او راکټونو سره ګرځېدل او د دې انتظار یوس چې که د عبدالله غوښتنې ونه منل شوې نو څه به کیږي خو عطا وویل موږ نه غواړو چې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره تشدد وکړو خو کله چې دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شي خلک حق لري چې د ځان دفاع وکړي ښاغلی عطا له ولسمشر کرزی سره پخلاینه رد نه کړه د وویل په دې ډول معامله کې به شرط دا وي چې کلیدي وزارتونه د عبدالله ډلې ته ورکړی شي او ښاغلی کرزی باید د مرکزی حکومت د کمزور کېدو او له فساده د افغانستان د پاکولو په باب د عبدالله تګلارې ته غاړه کښېږدي وال سټریټ ژورنال وایي چې د ښاغلي عطا د نه اطاعت او ولسمشر سره مخالفت د هغه د دې ویرې شودنه هم کوي چې ممکن کرزی هڅه وکړي چې د بلخ ولایت د امنیت قومندان بدل کړي چې کابل ټاکلی خو ښاغلي عطا ته وفادار دی او یا حتی د پخپل برطرف کړي وال سټریټ ژورنال د بلخ ولایت د سوداګرۍ د خونې د مشر له قوله وایي چې په دې صورت کې ممکن بیا د نیوی یمې لسیزې په شان کورنۍ جګړې پیل شي په بلخ ولایت کې د قلی اردو قماندان بریډ جنرال مراد علي وایي چې له استخباراتي معلوماتو سره سم ښاغلی عطا پر خپلو ځینو ملاتړ کوونکو وسلې ویشي بریډ جنرال مراد علي چې د مرکزی حکومت اطاعت کوي وایي چې د کابل حکومت چارواکي باید له والی بیرونه لري که ولسمشر حتی یو والی لري نه کړی شي بیا نو دا څه ډول حکومت دی خلک به ورباندې څرنګه باور وکړي وال سټریټ ژورنال ورسپانې وایي عطا چې د جنرالۍ رتبه لري او په خپلو کارتونو یې هم ځان ته جنرال عطا محمد نور لیکلي دریشي اغوندي نیکټایي لري او د پخواني قمندان احمد شاه مسعود وفادار قمندان دی د دې ورسپانې له لیکنې سره سم د کرزی ډېر ملاتړ کوونکي په تیره بیا هزاره او ازبک له ولسمشر کرزی څخه غواړي چې د بلخ والی برطرف کړي د افغانستان په شمال په تیره بیا په هزاره میشتو سیمو کې د ښاغلي کرزی د انتخاباتي کمپاین مرستیال سردار محمد سیدی وایي چې عطا له ډېرو کلونو راهیسې د بلخ والی دی نو کله چې اوبو ډېر وخت په یو ځای کې ولاړ وي بالاخره خوسا کیږي
د وال سټریټ ژورنال روسپانی په حواله موردل چې د جمهور رئیس حامد کرزی او د بلخ د والی ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو دي په خبرونه کې مو مخکې هم اوریدل چې جمهور رئیس حامد کرزی ژمنه کړې ده هغو کسان ته به په خپل نوي حکومت کې ځای نه ورکوي چې پر هغوی د اداري فساد تورونه دي. آیا جمهور رئیس کرزی به د خپل راتلونکي حکومت په تشکیلاتو کې بیا هم د برخت والی د څوکۍ عطا محمد نور ته ورکړي؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان کې د سیاسي چارو له کارپوه د بشري حقوقو په او چاپیریال ساتنې د ټولنې له مشر عبدالرحمن هوتکی سره مرکه کړې ده. دا پوښتنه او ځینې نورې پوښتلې دي.
ښاغلی هوتکی، ستاسو په نظر د ولسمشر حامد کرزی په راتلونکې اداره کې به ښاغلی عطا د بلخ د والي په توګه بیا هم پاتې شي؟
په طبیعي شکل او په منطقي شکل که موږ مختصرا وڅېړو، ولسمشر کرزی نشي کولای چې داسې یو وادي سره کار وکړي او داسې یو ولایت کې چې د مهمو ولایتونو د جملې څخه ده او امنیتي تشنجات هم هلته رامنځته شوي دي. په طبیعي شکل ولسمشر به موافقه او دې سره نه اوسي چې جنرال سباته هم د والي د بلخ د ولایت په څوکۍ کې پاتې شي.
آیا عطا په رښتیا سره هم همدغومره قدرت او دغومره مصالح کسان یا خلق ځان ته وفادار کسان لري چې وکولی شي په شمال کې یوازینی څوک وي چې امنیت ټینګولی شي؟
ګوره، په شمال کې جنرال صاحب عطا یوازینی ځواک نه ده چې د افغانستان مرکزي حکومت د یو چالش سره مواجه شي. هلته نور قوتونه هم وجود لري، مثال د معتق صاحب حزب د خپل ماین نقش هلته لري، د جنرال صاحب دوستم قوت د خپل ماین نقش لري. یعنی څنګه چې جنرال صاحب مالک صاحب په ټول د اتو کلونو کې تقریبا خاموشه ناست دی، هم خپل ماین نقش لري. یعنی بل اخره یوازینی ځواکمن قوت په شمال کې جنرال صاحب عطا نه ده چې د افغانستان مرکزي حکومت یو موجي کې او امنیت هلته کټ کې شي.
فرض کو ولسمشر حامد کرزی پریکړه وکړي چې په خپل راتلونکو تشکیلاتو کې عطا محمد نور د بلخ ولایت لری کړي، نو دا به کوم خطر یا په بلخ ولایت کې امنیتي حالت له ګډوډۍ یا مثلا له بې امنیتۍ سره مخامخ کړي او کنه؟
ګوره، یو اساسي ستونزه چې د موقت ادارې نه تر نن ورځې پورې بهرنیانو موږ ته رامنځته کړې وه، هغه دا وه ځینې قومندان صاحبانو په تعویزه اولو کې همیشه بهرنیان دا خبره کړې ده چې که موږ دا کسان تعویز کړو نو حالات به کړ کېږي. که مثال موږ د چبرغان موضوع ونیسو، چې کله جنرال صاحب دوستم هلته حاکم و، د جنرال صاحب دوستم دا غوښتنو کابل ته هیڅ نه وه، کوم تشنج په شبرغان او همجوارو ولایتونو کې رامنځته نه شو. که د اسماعیل خان حالت ونیسو چې په هرات کې دی، د والي په هېڅ وظیفه سرته رسوله، بیا هم د اسماعیل خان راتګ و کابل ته د هرات په وضعیت هیڅ نه و تاثیرات رامنځته نه شو.
نو که چیرته داسې پریکړه وشي او اتال څوکۍ نه لري شي، فکر کوي بدیل به د ده لپاره څوک وي؟
همیشه موږ په دې فکر کوو چې هغه قومندانانو نه چې د جهاد په وخت کې هغوی خپل یو ماین نقش درلودل، د هغو دپاره د هغو په شکل باندې بدلونه پیدا کړو. حالانکه چې اوس تقاضا د افغانستان د ټولنې او د بین المللي ټولنې تقاضا دا ده چې موږ یو تخصصي نظام ته ورداخل شو. اوس هم داسې ګونګوسې روانې دي چې ګوره که جنرال صاحب عطا د بلخ د ولایت نه لرې کېږي نو د هغې ځای به جنرال صاحب دوستم نیسي، چې دا هم مثبت دریځ نه ده که ولسمشر داسې یو دریځ غوره کوي. نو دې سره به هم په داخل کې هغه بېطرفه نیرو چې فعاله نیرو ده په افغانستان کې، هغه به هم ورسره خپل مخالفت کوي او بین المللي ټولنه به هم ورسره خپل مخالفت کوي.
او سم رضوان مراد د غرب څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شویو تبصرو جزئیات وړاندې کوي.
د انګلستان چاپ ابزرور ونیزه په افغانستان کې د برتنوي ځواکونو په اړه په خپل ورسره غنه کې لیکلي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوړرتبه قومندان په دې باور دی چې باید برتنوي ځواکونه د هلمند ولایت په شان ناامنو سیمو څخه وویستل شي او نسبتا په آرامو سیمو کې ځای پر ځای شي، ځکه چې طالبان غواړي د راتلونکو پارلمان انتخاباتو په ترڅ کې په هلمند کې مشتو برتنوي ځواکونو باندې پراخ بریدونه وکړي. ابزرور د جنرال سینلی مکرسټل په حواله وایي، کله چې انګلیسي ځواکونه هغو سیمو ته چې خطر پکې کم دی انتقال شي او د ظرفیت لوړولو چارې پر غاړه واخلي، نو دا به د افغانستان د جګړې او په دغه هیواد کې د برتانیې د ماموریت په حق له دغه هیواد د خلکو اوسنۍ بدبینه نظر بدل کړي. ابزرور وړاندې لیکي، په انګلستان کې به یو شمېر سیاست پوهان او د کارګر ګوند لوړ رتبه غړي چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو په اړه خبرې کوي یقینا له دې ګام نه هرکلی وکړي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼه تر دې عنوان لاندې چې ولې محافظه کاران وایي چې موږ باید په افغانستان کې پاتې شو، په یو مطلب کې لیکي تمه وه چې د افغانستان په اړه د صدر اعظم ګورډن براون وروستۍ وینا به په دغه هیواد کې د ماموریت د ضرورت په اړه روښانه دریځ خلکو ته وړاندې کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د براون څرګندونې برعکس ثابتې شوې دي. انډیپندنت لیکي له یوې خوا د برتانیا حکومت وایي چې د افغانستان پوځي ماموریت د انګلستان د داخلي امنیت او د خلکو د سلامتۍ لپاره مهم دی، او بل لور ته بیا وایي چې نشو کولای د افغانستان د فاسدې ادارې لپاره د برتانیا د نارینه او ښځینه سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ کړو. ورځپاڼه زیاتوي که چیرته د افغانستان ماموریت د برتانیې لپاره ضروری دی نو باید دا ماموریت د بل چا د چلند او کردار پورې مربوط نه کړو. د انډیپندنت په وینا برتانوي سرتیری په افغانستان کې د حامد کرزي د حکومت لپاره نه جنګیږي او نه هم باید داسې وکړي، او باید صدر اعظم ګورډن براون دا موضوع درک کړي چې د برتانیې ځواکونه د خپل هیواد د ملي امنیت په خاطر په افغانستان کې دي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د ماموریت په اړه د صدر اعظم براون څرګندونو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. د لندن چاپ د ورځپاڼه وایي کوم کسان چې اوس له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي معمولا هم هغه کسان دي چې لویدیځې ملامتو چې په افغانستان کې د پخواني شوروي له ماتې وروسته یې دغه هیواد ته شا واړوله. د مقالې لیکونکی په پای کې وایي خلاصه ده چې اوسنۍ ستونزې د شورویانو له ماتې وروسته د لویدیځ لخوا د افغانستان د پرېښودلو نتیجه ده، او که اوس بیا افغانستان پرېښودل شي نو په راتلونکي کې به د نړیوالې ټولنې لپاره نور مشکلات رامنځته کړي.
او اوس په فریده هورت سفید د ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړې.
د امریکا د پوز لوی درستیز وایي افغانستان ته د نورو عسکرو د لیګلو اړتیا شته. د پخوانی شوروي وروستي مشر امریکا ته توصیه کړې چې افغانستان ته نور ځواکونه وانستوي او د اوسنیو عسکرو وستل باید هدف وي. په بغلان کې سیمه ایز مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو د تیلو یو اکمالاتي ټانکر پرون تخریب کړی دی. د سرپل په نوی ښار کې د یوې بهرنۍ مؤسسې د ساتونکي په ډزو یو 12 کلن ماشوم پرون ماښام ووژل شو. د اسلامي کانفرنس د 50 غړو هیوادونو مشران په نړۍ کې پر روانو اقتصادي بحرانونو د تجارت د ودې او فقر د منځوړلو په اړه د خبرو لپاره په استانبول کې راغونډ شوي دي. په دې غونډه کې افغان ولسمشر هم ګډون کړي. د پاکستان پوځ وایي په اسلام آباد کې پرون یو مشکوک انتحار کوونکی مخکې تر دې چې ځان ته انفجار ورکړي وویشت. د عراق پارلمان د انتخاباتو لنجمن قانون تصویب کړ. د سعودي عربستان مقامات وایي دوی له یمنی اغیانو څخه د نیول شوو سیمو کنټرول بیرته ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د برلین د دیوال د نړیدو د شلمې کالیزې په مناسبت په برلین کې د یوې غونډې په ترڅ کې له امریکایانو او اروپایانو وغوښتل چې د مذهبي بنسټپالنې او نړیوالو ګواښونو پر ضد اقدام وکړي. زرهاو کسان به نن په جرمني کې د برلین د دیوال د نړیدو په شلمې کالیزې کې ګډون وکړي. او د امریکا ولسمشر د روغتیایي خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې د استازو د جرګې لخوا د لایحې د تصویبولو ستاینه وکړه.
د خبرونه په پاتې نیمایي کې د ورکوښوي ځانو پلټک پروګرام لري، خو تر هغه مخکې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی سره د حمید مومند مرکه واوري چې په افغانستان کې لا سوین فلو یا د خوک د انفلونزا په وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هلو د مبارزه ل ورستوی پرمختګونو خبرې داسي.
که تاسو په هیواد کې د انفلونزا چې کوم خبره شوې ده په دې ارتباط کې تاسو روسي معلومات راکړي چې تر اوسه پورې دا ناروغي تر کومه حد پورې خبره شوې ده؟
روسي ارقام ښیي چې 1,000 پیښې وسلرو چې دې کې 312 بهرنیانو کې دي او 1,500 زمونږ په ګرامو هیوادوالو کې دي، او تاسو سره چې لس واقعې او پیښې د مړینې لرو په هیوادوالو چې دغه ټول لس مړینې په کابل کې دي. تازه پیښې چې اوس دغه ارقام زیات کړ په کندهار او ننګرهار کې دي. اوس کوم ولایت کې ناروغۍ خپرېدل پکې رسمان تایید شوی دی او د لابراتوري معاینات او د پیشرفته وسایلو په واسطه را کابل، پروان، بلخ، بامیان، هرات، کندهار او ننګرهار دی. خو الحمدلله اینه څو سپورې ښکته ده، خو یولس هفتې نورم سخت په مخ کې لرو چې د دې ناروغۍ لومړۍ حمله تهاجم او موج چې راغلی دی دولس هفتې دوام کوي. یوه هفته تېره شوله او یولس هفتې نورې لا پاتې.
د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره ستاسو ځانګړي تدابیر څه دي؟
کابل تاسو ګوري چې موږ څلور دېرش سایټ فعال کړي دي. دا څلور دېرش سایټ فعال دي چې دوی تشخیص وشي او زر دا دوا چې زموږ په اختیار کې ده او ټولو سایټو ته توضیح شوی ده او مفت ورکول کېږي. او د یو ناروغ تداوي تقریبا شل ډالره دغه لس کپسول دي او همدا دوا په امریکا کې هم په اروپا کې هم ده په افغانستان کې. نو مقدم او ژر تشخیص او ژر درملنه سبب ګرځي چې ناروغي د مړینې سبب نه شي، زر کنټرول شي او نورو ته سرایت ونه کړي. ول یو خبره بله چې کوم او هغه دا ده چې یو تعداد زموږ او ستاسو ګران هیوادوال داسې اوازې خبری چې د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان حکومت یو سیاسي تصمیم نیولی دی او اصلا په هیواد کې د نوې انفلونزا پېښې نشته. دا کاملا بې اساسه خبره ده، دا سیاسي تصمیم نه دی، دا یو تخنیکي تصمیم دی. دا موږ پیشنهاد کړ او جلال ځواب رئیس جمهور او د حوادث سره د ملي کمیټې مشر خلیلي صاحب کمیسیون دا تایید کړ، دا دولتي عالي کمیټې. او زه بیا اوس هم تاسو عرض کوم چې دغه مکاتب نوی تعطیل شوی، دا پېښه به اوس په زرهاو وی او مړینه به هم د سلو نه زیات وی. نو زه دا وایم چې هغه څوک چې دغه ادعا کوي چې ګویا دا یو سیاسي تصمیم و، هغې د الله پاک اول هدایت کړي او که نه هدایت یي، نو زما دعا دا ده چې خدای دې په دې ناروغۍ اخته کړي چې دا هېواد د دې سیاسي ناروغۍ نه بس پاک شي.
د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی سره مرکه وه. د وخت کم والی له خطره مو په دې خبرونه کې پوره نه کړای سوای چې نشرې کړو. په نورو راتلونکو خبرونو کې دا مرکه تاسو پوره اورېدلی سئ. او اوس هم له ژوبه رپورټ لرو. په ژوب کې میشت افغانان د پولیسو له ځورولو شکایت کوي او وایي چې له تیرو شلو پنځو ویشتو کلونو په همدې ښار کې د مهاجرت ژوند کوي، خو په دوی سره پولیس بد چلند کوي پرته له کوم جرمه یې نیسي او بند ته یې اچوي. د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي.
په ژوب کې د افغانستان د شمالي ولایتونو او همدارنګه د غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو افغانان د کډوالۍ ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دې ښار کې د پولیسو د ځورونو له امله له کار روزګار وتلي دي. دا هم په ژوب کې میشت یو تن افغان. که څه هم په ژوب کې میشت افغانان کوم رسمي کمپ نه لري او ډیری یې د ښار په کرایو کورونو کې اوسیږي، خو اکثره یې په ښار کې لاسي کارونه، خټګري، دوکانداري او یا هم د سبزیو ریړۍ چلوي. یو بل افغان به واورو چې وایي ورور یې د هغو شل تنو افغانانو له ډلې څخه دی چې څو ورځې وړاندې په همدې ښار کې پولیسو نیولی او لا هم په محبس کې بندي دی. دغه افغانان وایي پولیس یې په دې تور نیسي چې ګواکې دوی د ورانکارۍ په فعالیتونو کې لاس لري، خو دوی دا خبره په کلکه ردوي او وایي چې دا د دوی د ځورولو او په زور له دې ښاره د ایستلو یوه پلمه ده. د مزار شریف اوسېدونکی یو افغان وایي د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ژوب په شمول د بلوچستان له اکثرو سیمو څخه افغان کډوال له پولیسو او ملیشه سرتیرو څخه سخت شکایت کوي. وایي سره له دې چې دوی د مهاجرت قانوني اسناد هم لري، خو د مهاجرت کارت یې نه یوازې نه منل کېږي، بلکې له ځینو څخه یې د مهاجرت کارتونه وړل شوي او څیرل شوي دي او دوی د پیسو او بند تیرولو په بدل کې بیرته راخوشي شوي دي. خو د افغانستان د مهاجرینو وزارت او په کوټه کې د دې وزارت مسؤلین هم د پولیسو او ملیشاو د دې کار د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشوي عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. اغه ګران اوریدونکو چې موږ ته ټلیفوني پیغامونه پریږدي په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې لطفاً اول خپل نوم ووایي، بیا ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي، ځکه کله تاسو ګران عزیز یا دوست پیدا شي څو اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته په دې شمیره ټلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام تر پایه واورئ، کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. گرانو دوستانو تاسو چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوئ خپل ورکشوي عزیزان لټوي، لته څخه هیله کوم چې خپل پیغامونه په مکمل ډول او په ښه کیفیت ازادي رادیو ته ولېږئ او په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د ټلیفون شمیرې لیاده مباسي. اوس راځي چې دغه دوه ګرانو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واورو چې یوې د پاکستان کوډ نه دی ویلې او دوهمې د ټلیفون شمیره نه دی ویلې. اول به دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واخلو چې ازادي رادیو ته را لګلې خو د ټلیفون شمیره نه دی ویلې. له دې پیغام به تر پایه سره واورو.
زه مانم ولې جانې زه په ایران کې ژوند کوم، تر وېس کاله کې زما ورور نادر نه میږي د بارکزو د ایرمن د بارکزو دی د لیسې و شاته په
گرانو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دغه ګران ورور ته په دې ټلیفون شمیره زنګ ووهئ. د ټلیفون شمیره ده 00 9893 و 4 5 4 2 شپږ. د ټلیفون شمیره به یو ری بیا وایم 00 9893 و 4 5 4 2 شپږ. ګرانو اوریدونکو اوس به د هغه یو اوریدونکي پیغام واخلو چې ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی له پاکستان څخه. هغه اوریدونکي چې له خارج نه ټلیفون کوي د پاکستان کوډ دا 00 2 د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام به واورو.
زه عبدالملک د پښلاس خبرې کوم. زما ژوند د والد ورک سره مرونی میږي، ځکه چې ته زما سره د کلاسې پلا په باغو کې ورک سو مزه مزدا او کیولو نو ده د نظره کې چې تغلو وره یې پر کوم علاقه نو کچیر دی زما وینا اوري یا د نور اندواله زما سره په داش مره ټلیفون وکي 0302 40 4 9 4.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیره ولیکئ، زکوار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلې دي. دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو. کېدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم ورکوښوي دوست یا عزیز پیدا شي.
نایو ماما دی نوم رشید دی، د پلار نوم ملک امان الله دی. دا پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. د پلار نوم امان الله دی، د دویم اول مشر ورور نوم شاه محمد دی، د دویم ورور نوم اکبرجان دی، د خاکریز د اوسه ولسوالۍ دی. د پردار نمبر د زمون سره رابطه وکړئ، 0343 8 9 0 3 1 2 4.
زه غلام قادر د فاریاب د ولایت د چلګزي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ګل محمد زوی زما یو ورور دی د خنیغا په نامه، چې دا 14 کاله کېږي د خپل کور نه درکه دی. که چیرې دی زما غږ اوري یا کوم بل دوست د په هکله معلومات لري، ما ته دې په دې لمبر زنګ ووي، 0 8 0 5 5 4 8 2 شماره وګه چې سره 0 8 5 4 8 2. سلام، که چیز دید ما زنگ آوری پا در لمبر دی ما تا زنگ ووی گل محمد زوی بکم با بکرزی دا پاریاب دا ولایت دا چلگزی دا ورسوالی بسیدون کهیری واس.
زه صدیق الله د ننګرهار ولایت د شیرزادو څخه د نارنج بیل کاری څخه خبرې کوم. زما ماماګان د انقلاب څخه را په دې خوا د هغوی تماس له موږ سره قده شوی دی. هغوی نومونه دا دي: مدیر محمد هاشم، جګړن محمد نسیم. له هر چا که هر چا ته د دوی په اړه معلومات وي او یا دا خبر دوی پخپله وي، موږ سره دې په دې نمرو تماس ونیسي. 0 9 5 5 5 3 3 یا 0 9 5 9 3.
زه د ازرجو د ولسوالۍ یم. لالک محمد زما انډیوال دی، ورک شوی دی. دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. زما شماره ده 0 9 13 8 24 09 23.
ما یو تر ځای ده په نوم دي رحیم باندې مشهور ده. مخکې اعصاب له خراب و چرس ول. یو کال کېږي چې ورک ده. د ملا مدین زوی ده. که څوک یې د مرګ ښځوم د احوال لري، موږ دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. 0 8 7 4 4 9 4. بیا نمبر تکراروم: 0 8 7 4 4 9 4. وسلام، مع الاحترام.
زه د لوګر ولایت نه خبرې کوم. زما ورور ده عبدالرحیم نومېږي. که په دې اخله څوک معلومات لري، دغه نمبر باندې به زنګ ووهي: 0 8 7 3 4 5 1. بیا نمبر تکراروم: 0 8 7 3 4 5 1. وسلام.
زما نوم عبدالغفار دی، زه د پاکستان د مسلم په اړه خبره کوم. ما یو زوی دی، محمد خان نومېږي. دا 3 کاله کېږي چې د کوره بې درکه دی. د دغه هر چا ته چې معلومات یې په زما پاکستانه دا شماره ده: 0 3 1 10 4 8 4 8 5. وسلام.
السلام علیکم، زه رحیم د جنوبی وزیرستان واڼه خبره کوم. د میږي ورک عزیز ورکته په نوم د امان الله مشاور په منو خان دی. مخکې ازادۍ راډیو ته ټلیفون کړی و، خو مېشته پته نه ولګېدله. که چېرې چا سره څوک د اوز وروي، د خپل خپل منی وروي، مېشته په دغه لمبر مند پاته را 0 9 2 9 5 2 1 0 2 2 8.
محمد چې غزنی دی ولایت د کیرو د ولسوالۍ د الشیرخیل د کلي اوسېدونکی. زما یو وراره ده، حیات محمد نومېږي. د فضل محمد زوی ده. 4 کاله کېږي له کوره نه درکه ده. که دا اعلان دی په خپل اروي یا نور د په اړه څوک معلومات لري، که دې شمېره تلیفون دی، موږ سره تماس ونیسي: 0 3 0 2 10 2 5 5 3 9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 00 02 4 3 1. یو ورې بیا وایم: 0 00 02 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 4 2 0 2 2 1 یو دو چلور یو یو پنج.
ہلو السلام علیکم، زه عبدالحمید نمیږم د پراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ یم. زما ورور چې عبدالبصیر نمیږي عمر یې اوس شل یو ویشت کال ته رسېدلی دي. مسلمان د ده په باره کښې معلومات لري په دغه شمېره دي ټېلیفون کښې صفر اویا نه اویا دولس پنځه سوه پنځوس یا د ازادي راډیو د ټېلیفون کښې موږ یې واړو. السلام علیکم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، زما نوم لال محمد د ننګرهار ولایت د نازیان د لیسې معلم. ما خپل زوی پخواني شوروي اتحاد قزاقستان جمهوریت ته تعلیم دپاره لېږلو، وروسته اریول ښار ته د تحصیل لپاره ولاړ. د افغان روسو د مناسباتو د خرابېدو وروسته څه موده په مسکو بیا په استراخان کښې اوسېده. که خیر محمد په خپله دا غږ اوري یا د ده په اړه چا ته معلومات وي، نو مهربانۍ له مخې په دې نمره ټېلیفون تماس ونیسي: صفر اووه سوه اووه نوي یو سل او نهه ویشت اووه سوه. نمره بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه نوي یو سل او نهه ویشت اووه سوه. وسلام، لال محمد د نازیان د لیسې معلم.
زه محمد حنیف خبره کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه یم. موږ یو عزیز ورک دی د شاهزاده په نامه، د پلار نوم یې محمد زاده دی. شاهزاده د روژې د اووه ویشتم نه په چمن کښې ورک دی او د اعصابو تکلیف هم لري. که هر چا د شاهزاده په باره کښې معلومات وي په دغه لمبر شمېره دي موږ ته ټېلیفون وکړو: صفر درې سوه څلور څلوېښت یو اتیا صفر دوه اتیا دوه نوي. د ټېلیفون نمبر یو ربیا تکراروم: صفر درې سوه څلور څلوېښت یو اتیا صفر دوه اتیا دوه نوي. او دوهمه شمېره: صفر اته سوه شپږ ویشت پنځوس درې دېرش اتلس. موږ امیدوار یو چې شاهزاده پیدا شي او د تاسو ټولو څخه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، قدرت الله خان تاجک د پاکستان څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلامه زما د انا یا ترور زوی چې د صلاحالدین په نامه یادېږي، د دوه زره اووه میلادي کال د سپتمبر پر څلورمه نېټه په کوټه ښار ازرګنجي سیمه کښې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چېرې تاسو د صلاحالدین په باره کښې معلومات لري، نو موږ ته پر دغه شمېره ټېلیفون را وکړئ: صفر صفر دوه نوي درې صفر صفر نهه درې اته صفر صفر څلور درې. مننه.
زه شاهولي ابراهیم وال له کوټې څخه خبرې کوم. زما ور حضرت علي نزادي چې تقریبا د پنځو شپږو میاشتو راهیسې نادرکه ده او موږ سره کوم ارتباط نه دی نیولی. که دا د موږ غږ اوري په صفر درې صفر یو باندې اووه دېرش اووه شپېته درې سوه لس باندې دې له موږ سره رابطه ونیسي. صفر درې موبایل نمبر دی: صفر درې صفر یو اووه دېرش اووه شپېته درې سوه لس باندې له موږ سره رابطه ونیسي.
زه خوانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ. موږ ته په کرې کښې یو ځای سړی د کندهار د ولایت د زالې د علاقهدارۍ دي، محمد نبی نومېږي ده او د زوی دي د محمد عثمان لسی دي د سلام الدین د کرې دی محمد عثمان لسی دي. هر سړی که د محمد نبی په هکله څهغه غاړي خبر نه پر دغه لمبر دې ما ته ټېلیفون وکړي: صفر صفر نه درې اووه درې اته دوه یو اووه څلور اته. زما نوم قوانین دي. پر دغه لمبر چې محمد نبی پاک له هر سړی خبر غاړي نو پر دغه لمبر دې ټېلیفون وکړي. دوی د کندهار د ولایت دوی د کندهار د ولایت د دالې د علاقهدارۍ دي.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
چې امتیا د سید عاشق زوی د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د مرخیل د کلي اوسېدونکی ده، له ده سره ده. که چېرې دغه پیغام موږ ته بیا له موږ سره په لاندې شمېرو باندې اړیکې ونیسئ: صفر اووه سوه اته څلوېښت نهه دېرش څلور دېرش. بله شمېره: صفر اووه اویا اته ویشت څلور سوه اویا شپږ څلوېښت. شمېرې یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اته څلوېښت نهه دېرش څلور دېرش. بله شمېره ده: صفر اووه اویا اته ویشت څلور سوه اویا شپږ څلوېښت. ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د مور نوم ګل آغا دی، د کوټې نه خبره کوه. د مور یو تره دی چې په نوم دی عجین ګل دی. وہ تلا سکول اسی چھے منا ورطا ہے کہ چیرے چاہتا معلومات وی یا پا دپا آگلا سو خبار وی نو مجھتا دے پا داش میرا تلی نو زنگو آئی سپر سپر اتات یا دو سواش پاڑاس یویش درویش اتات یا اتنوی والسلام
ہلو السلام علیکم زشا سخان خبر کوم دغه سره لورلای سره یار سیستاس په دې تیر پروگرام کې هغه ورکړی د ورکو پروگرام کې هغه نواب د نواب رور شربت خان د او بیا د مهربان نوم خو ته او پیروز خان غم مشتاق ټلیفون دا ورسېدې خو بیا موږ دا ټلیفون اوس درکوې کدای تاسو سره یې مشر پر دغه نمبر باندې پر 0333481 اور 52 اور 445 باندې رابطہ وکي یعنی 0333-81-52-445 باندې یا 0824-501-990 باندې یا 0345-80-77-365 باندې یا 0824-503-968 باندې بیا موږ سره خبر وکي بیا موږ تاسو سره رابطہ وکړو موږ تاسو سره ډیر کوشش کړی د ټلیفون ټلیفون دغه هم نه کوي دغه د موږ ټلیفون درکو تا چې نه اخی دا پیغام خامخانن اتوار کې په دې دغه باندې نشر کا بیا ان شاء الله موږ هلته پر ریډو له هم ناستې بیا به رابطه وشي.
زه حبیب الرحمن د اجاز الکریم زوی په پاکستان د چمن د ښار څخه تاس ته زنګ وهم چې زما ورور لالی عمر تقریباً 19 کاله په ژبه ګونګۍ شنې سترګې لري. یوه هفته کېږي په چمن کې د خپل کور څخه وتلی. که څوک دغه پاک له معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې په ویش کې د صرافۍ مارکیټ څنګ ته افغان انګلیش کانګریس ته خبر ورکړي او یا دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 اویا 4 اویا 9 اووه 3 بله شمېره ده 0 اووه 1 اویا
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو پروگرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروگرام تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، خو پیال لري چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
یاد چا میند زپ کور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د یاد چا میند زپ کور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د نورے پما بند شوے دالا رو دا خوشی دالا رو دا خوشی ساد محبت چی پما تور لگے د ساد محبت چی پما تور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے دراتلو زیرنن ما باندیره بارو خرو ستا دراتلو زیرنن ما باندیره بارو خرو ما باندیره بارو خرو دازیر زما پس تکور لگید دازیر زما پس تکور لگید پورو لگید